السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ملګری ملتونه وایي ک دوی طالبانو ته دا قناعت ورنکړي چې خزینه همکارانو باندې د کار بندیز لري کړي، نو دوی به راتلونکې مې میاشت کې یوازې لبګنوونکې پریکړه وکړي او له دغه هیواد به ووزي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر اخیم شتاینز اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د ملګرو ملتونو چارواکي د مهال د افغانستان اوسنی حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري چې طالبان د دوی خزینه همکاران د بندیزونو له لسته استثنا کړي. نوموړي ویلي دا به عادلانه وي چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي، خو په خبره یې بشري حقونو باندې معامله نشي کولی. طالبانو تر اوسه د ښاغلي شتاینر د خبرداري په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې دوی ملګرو ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبره یې لکاره د ښځو راګرځول یوه کورنۍ ارزشي موضوع ده. له کله چې طالبانو د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه همکارانو بندیز لګولی، د ملګرو ملتونو څه باندې 3000 نارینه او خزینه کارکوونکي په کور ناست دي او دندو ته نه ځي. ملګری ملتونه د خپل فعالیت د بندیدو خبرداری داسې مهال ورکوي چې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې شاوخوا 28 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. په تورخم کې د یو غره له راخویدو وروسته لا هم د ژغورنې چارې روانې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ورځې تر ناوخته پورې د دو کسانو جسدونه چې افغانان دي تر خاورو لاندې راایستل شوي او د نورو بندو پاتسو کسانو پسې هڅې روانې دي. د هغه د معلوماتو له مخې چارواکو ویلي لږ تر لږه لاس لارې چې سیمه کې ولاړې وي د دغه غره د خاورو او خټو لاندې شوي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې کله افغانستان سره په نړیوالو مرستو کې 10% کموالی راشي، نو ښایي د دې هیواد اقتصاد سقوط وکړي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي اداره په یو تازه څېړنه کې چنن خبره شوه وایي که داسې وشي نو په افغانستان کې به انفلاسیون لوړ شي او د افغانۍ ارزښت به هم راولویږي. د بیلابیلو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي د نړیوالو کړکیچونو او په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له وجې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کچه راکمه شي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې په سودان کې د نښتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 200 ته رسیدلی. رویټرز خبري اجانس د وژل شوو شمیر 115 او د ټپیانو 1300 تنه یاد کړی. پرون دوشنبه د سودان په پلازمینه خرطوم او یو شمیر نورو ښارونو کې نښتې روانې وي. د خرطوم په مختلفو سیمو کې د چاودنو، ډزو او هوایي بریدونو غږونه هم اورېدل شوي دي. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبه راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان د قلو ترمنځ چې د ملیشه و قمندان دی پیل شوی دی. ملګرو ملتونو او ګڼو نورو لورو له دواړو خواوو د اوربند غوښتنه کړې ده. او د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو ډله یا جیوو وایي چې دوی اوس تر پخوا په خپلو کې ډیر یووالی لري. د کوربا جاپان د بهرنیو چارو وزیر یوشی ماسا هایاشی نن په تفریحي ښار کاروی ایزوا کې چې د جیوو غونډه پکې جوړه شوې وه، یوې خبري غونډې ته ویل چې د دې ډلې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ یووالی اوسنۍ کچه له دې مخکې کله هم نه دی لیدل شوی. دا خبرونه په نږدې نیم ساعت کې دغه موضوعات او تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کمکی اختر په مناسبت پیغام کې د ځینو بدلونونو او پرمختګونو خبره کړې، خو د نجونو او ښځو د کار او تعلیم د بیا پیل یادونه نه ده کړې. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي وایي و 50 اسلامي هیوادونه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم له بندیز سره موافق نه دي.
ښځې د اسلام د تاریخ په اوږدو کې له خپلو مسلمو حقونو برخمنې وي او هیڅکله د زده کړو له حقه بې برخې شوي نه دي.
په دې اړه مو د یو دیني عالم نظر هم پوښتلی.
په افغانستان کې د ښځو سره زمونږ وضع د دین تابع نه ده، بلکې د بعضو انعاناتو تابع ده.
او د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې خبرداری ورکړی که افغانستان سره نړیوال مرستې کمې شي اقتصادي سقوط به وکړي، خو طالبان بیا ډاډه بریږي.
افغانان خپل ځان باسي مخکې وسی خپل اقتصاد به مرغو دی وي ولې کال په موده کې مدیر کار کړي لا هم تلاش کوسي خو راغند کار وسی
نو راپور نه هم شته هله دا تر پای از موږ ملتیا وکړي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني راځو د سر راپورته د طالبانو لوی مشر د کمکی اختر په مناسبت په یو ځانګړي پیغام کې د هغو بدلونونو یادونه کړې چې د طالبانو له واکمنیدو وروسته په افغانستان کې راغلي دي. ملا هبت الله اخونزاده په خپل پیغام کې د طالبانو هغه تدابیر هم یاد کړي چې په دې وروستیو کې یې تر لاس لاندې نیولې. خو د نجونو پر تعلیم د بندیز او اقتصادي ستونزو په څیر مهم مسایل هیڅ پکې نه دي ذکر شوي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اورو.
د طالبانو لوی مشر د کمکی اختر په درشل کې په خپل پیغام کې چې نن په پښتو، دری، عربي، انګلیسي او اردو ژبو خپور شوې لیدي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فرهنګ، زده کړو، اقتصاد، رسنیو او په نورو برخو کې د پام وړ اصلاحات راوستي دي. ملا هبت الله اخونزاده چې هیڅکله په عام محضر کې نه دی څرګند شوی زیاتوي چې د طالبانو د جهاد هدف د شریعت تنفیز او امر بالمعروف او نهی عن المنکر لویه فریضه ده چې تطبیق یې د ده په وینا اوس مهال دوام لري. دای دینی عالمانو ته سپارښتنه کوي چې په دې برخو کې خپلو مسؤلیتونو ته پاملرنه وکړي. د طالبانو لوی مشر په دې اختریز پیغام کې وایي چې افغانستان رغونې او ابادۍ ته اړتیا لري. په پیغام کې د امنیتي لاسته راوړنو یادونه شوې خو د هغه څه په اړه چې ده د دښمن دسیسې بللي هم خبرداری ورکړل شوی دی. ملا هبت الله اخونزاده په خپل پیغام کې چې تر ډیره د حکومت اساسي دندې پکې بیان شوي له ګاونډیانو، اسلامي هیوادونو او نړیوالو سره د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د تعامل پر اړتیا ټینګار کړی. خو دا یادونه یې نه ده کړې چې ولې تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو لوی مشر په افغانستان کې د نشه یي موادو پر کښت د ممنوعیت د فرمان تطبیق لویه لاسته راوړنه بولي او ډاډ ورکوي چې افغانستان نور نو له مخدرو موادو پاکیږي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د معتادانو راټولول او د هغو درملنه او همداراز د سوالګرو راټولول بله ادعا ده چې د ملا هبت الله اخونزاده په اختریز پیغام کې یاده شوې. د طالبانو لوی مشر په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو بندېدو ته له اشارې پرته ویلي چې ټول هیواد ته د تعلیم او تربیې د بهیر غځول او د ماشومانو روزنه د حکومت له مکلفیتونو څخه دي او د پرمختګ لپاره د پلانونو یادونه هم شوې. د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنیدو وروسته افغانستان له جدي اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره لاس ګریوان دی. په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز، په کورنیو او نړیوالو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز او پر ښځو نور ټولنیز محدودیتونه، د یو ټول شموله حکومت نشټوالی، د بشري حقوقو تر پخو لاندې کېدل، په افغانستان کې د اسلامي دولت په ګډون د نړیوالو تروریستي ډلو فعالیت او ګڼ نور هغه موارد دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې له کبله اندېښنه ښودلې. په داسې حال کې چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په پیغام کې تقریبا هیڅ یادونه نه ده شوې.
په همدې حال کې د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي ویلي چې د نړۍ 50 مسلمان هیوادونه د طالبانو له لوري له زده کړو او کار څخه د ښځو منع کولو مخالف دي. محمد علي عیسی په یوه نوې مرکه کې چې د پر ټویټر خپره شوې له زده کړو او کار څخه د ښځو د راګرځولو په اړه د طالبانو پریکړې ته چې اسلامي رنګ ورکول کیږي تیروتنه او خطرناک کار بللې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
میخوایم که دوباره به کارم برم و ایبسر
زینب داد کسیزی کورانه غری او سرپرست ده چی ده طالبان و حکومت للوری ده خزو پر کار ده بندیز لعمل وزگاره شوی او پر کور نست ده. زینب و یو کلمخ که ده لورد وزدک رو ده وی موسسی پر کتاب تون که کار کابه داوای ده طالبان و لبیازلی وکمانی دو سره ده کورانه ده اتو غرو ترمنز یوازی دی کار کابه او اوس چی طالبان و پر کور که نولی ده اقتصادی ستونزو لعمل جوان سخت شوی.
ما خانه نشین شدیم و ما
زه په کور نسته یم او لکه چیز لکاره را ګرځول شوی یم لګن اقتصادي ستونزو سره مخ شوی یم ځکه چې په کورنۍ کې یوازې ما کار کوو. موږ په کور کې اته کس یو او ټول وس اوسګار یو. اوس نو زموږ د ژوند شرایط سخت شوي ځکه نور نو زه هم لکاره پاتې یم.
د کابل ښار د اوسیدونکو خپل کار ته د بیرته ستنېدو په تمه ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي محمد العیسا د طالبانو له لوري له زده کړو او کاره د نجونو او ښځو راګرځول د اسلامي شریعت خلاف عمل بللی. نوموړي د سه شنبې په ورځ پر خپل ټویټر په یو خپره کړې مرکه کې ویلي چې د مکې د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حقونه دي. د ده په خبره یاد منشور د اسلامي شریعت پر بنسټ او د دینی عالمانو د اجماع پر بنسټ لیکل شوی او له مخې د ښځو هویت باید تر پوښتنې لاندې یو نه وړل شي. محمد العیسا د غشان د خپلو خبرو په یو برخه کې وایي چې ښځې د زده کړو، سیاست او ټولنیزو فعالیتونو حق لري.
ښځې د اسلام د تاریخ په اوږدو کې له خپلو مسلمو حقونو برخمنې وي او هیڅکله د زده کړو له حقه بې برخې شوي نه دي. په ټوله کې 50 اسلامي هیوادونه له دې پرېکړې سره مخالف دي، ځکه د یادو هیوادونو ښځې په ملګرو ملتونو کې کار کوي او په یادو ټولو هیوادونو کې ښځې د زده کړو له حقه برخمنې دي او په دې هیوادونو کې شته فقهي ټولنې د ښځو اړوند د طالبانو له دې پرېکړو سره مخالفې دي. هغه څه چې ناسم او ډېر خطرناک دي هغه دا دي چې دې ناسمې پرېکړې ته د اسلام نوم ورکول کیږي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان د راپور تر خپرېدو د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې له دې طالب چارواکو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو د دې چوکاټ په اړه یې تر اوسه وضاحت نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ راهیسه د اسلامي شریعت په نوم پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي. لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په نادولتي ادارو او بهرنیو موسساتو کې د ښځو پر کار بندیز هغه محدودیتونه دي چې تر اوسه د طالبانو حکومت پر افغان نجونو او ښځو لګولي دي.
د یوې مرکې په پیل کې مې په اروپا کې د دیني علماو د ټولنې غړی مولانا فدایي پوښتنه وکړه ولې د ملا هبت الله اخونزاده په پیغام کې د نجونو او ښځو لپاره واضح څه نشته.
دا چې اختر روان دی او اختر دی مسلمانانو یو دینی او مذهبي ورځ ده او دغه اختر چې دی د مسلمانانو د خوشحالۍ او د خوښۍ ورځ او شپې دي او مسلمانانو ته دا امر شوی دی چې اختر په شاندارو مراسمو ولمانځي او ډیر کسان په دې کې شرکت وکړي. یو مثال زه درته وایم، ما چې په اسلامي فقه کې ښځو ته په د میاشتني عادت په وخت کې یعنی لمونځ دوی نه کوي، لیکن د اختر په ورځ باندې د پیغمبر په یو حدیث کې راځي چې حتی که ښځې په دغه میاشتنی عادت کې هم اوسی کوشش دی وکړي چې عیدګاه او جمعه ته لاړ شي. یعنی د دې حدیث نه معلومیږي چې ښځې باید په ټولو خوښیو په ټولو مسایلو دی مسلمانانو کې داسې غوښنه ونډه واخلي.
بله، نو فدایي صاحب محترم، زما پوښتنه هم دا وه چې ولې ښځو ته سره دی چې اسلام خپل حقونه ورکړي، تاسو هم دغه حدیث شریف ولوسته، ولې د ښاغلي هبت الله اخونزاده په پیغام کې خاص څه نشته د ښځو لپاره؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې دغه زمونږ د ښځو سره زمونږ وضع د دین تابع نه ده، بلکې د بعضو انعاناتو تابع ده چې هغه د اسلام سره په یو ښکاره ټکر کې یا تضاد کې واقع دي. لکه مونږ ویل چې مثلا ښځه یا په کور یا په ګور، دا یو پښتو متل دی او دا چې دی د اسلام سره هیڅ تطابق نه لري. مونږ ښځو ته سره دي چې دین ورته حق ورکړی دی، په اکثرو کلیوالي هغه کې ورته دا اجازه نه ورکوو چې دوی د خپل میراث او کومه برخه چې دوی ته په میراث کې رسیږي د هغوی خاوندان شي. دا چې دی د ټولنې یو مشکل دی او زمونږ په ټولنه کې افغاني ټولنه د ښځو سره په یو هغه کې واقع ده چې د اسلام د دین سره
بله او کدای سه دغه اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي هم ویلي وای خطرناک ده او دا یو تیر وطن ده چې طالبان خپل بندیزونه ته اسلامي بڼه ورکوي. د دې کار خطر تاسو په څه کې ګوري یا د اسلامي ټولنې د مشر اندېښنه په څه کې ده؟
خطر خدا دی چې بیلمی او جهالت دی وی ټولنی د نیمایي د برخې نه زیات خلک دی تعلیم او د سواد دی اغنه محرومول د خپل پټولنو باندې یو خطر دی. هغه ټولنه چې په جهالت او په بیلمی کې ورځ شپې تیروي هغوی د پرمختګ لوړو مقامو ته نشي رسیدلی. وس مثلا په اسلام کې مونږ ته دا ټولو ته د سیرت النبوي په کتابو په دې اول هغه کې پړاو کې کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند پاڼه یا بیوګرافي سړی ګوري نو حضرت بی بی خدیجه یوه تجاره ښځه وه. هغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د یو امین توګه په توګه شخص په توګه باندې د تجارت اموال ورکل چې دا شام ته لاړ شي. نو دا یو واضحه خبره ده ځکه په دین کې چې دی الحلال بین والحرام بین ټول شیان واضح دي. دا چې موږ یې څنګه تعبیروو نو هغه اقبال وایي چې زمن با صوفی و ملا سلامی که کلام خدا را گفتن مارا ولی تاویلشان در خیریت انداخ خدا و جبرئیل و مصطفی را.
ډیره ډیره مننه. په اروپا کې د دینی علماو د ټولنې غړی مولانا فدایی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا UNDP وایي په افغان جنو او ښځو د طالبانو لخوا لګیدلې بندیزونه به د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي پروګرام یا UNDP په خپل نوې څېړنه کې ویلي د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار له دوام پرته افغانستان ځان بساینې ته نشي رسیدلی. دا څېړنه چې په 2023 کال کې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز لیدلوري نومیږي او نن خبره شوې پکې خبرداري ورکړل شوې چې په افغان جنو او ښځو د طالبانو لخوا لګیدلې بندیزونه به د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي. په دې څېړنه کې زیاته شوې د طالبانو سختدریزي فرمانونه هغه چې د نجونو او ښځو حقونه محدودوي او تر خوای د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار مخه نیسي په مستقیم ډول په اقتصادي پراختیا اغیزه کوي او کېدای شي له دې هیواد سره د مرستو په کچه هم تاثیر وکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په څېړنه کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته هم کتنه شوې او لیکي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان اقتصادي پراختیا 0.3% راټیټه شوې چې دا هیواد د نړۍ تر ټولو په غریب هیواد بدل کړی دی. په دې څېړنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استازي عبدالله الدردادی له قوله لیکل شوې افغانستان سره په 2022 کال کې د 3.2 میلیارد ډالر مرستو دوامدار بهیر د دې هیواد د بشپړ اقتصادي سقوط په مخنیوي کې مرسته کړې ده. خو د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي پروګرام وړاندوینه کوي کچېرې په 2023 کال کې افغانستان سره د تیر کال په څیر 3.2 میلیارد ډالر مرسته وشي ناخالص تولید به 1.3% لوړ شي، مګر کچېرې د طالبانو د سختدریزو کړنو له امله مرسته 0.5% کم شي ناخالص داخلي تولید به 0.4% نور هم ښکته شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا اوسنی خراب اقتصادي وضعیت د نړیوالو بندیزونو پایله بولي.
افغانان خپل ځان باسي موږ پیږو سي خپل اقتصاد به مرغو دی او نیم کال په موده کې مدیر کار کړي لا هم تلاش کوو سي راغند کار وسي او د دوی نړیوالو مسولیت خپل جه پات.
خو د طالبانو له دې ادعا سره سره د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیايي ادارې څېړنه کې راغلي په افغانستان کې بېوزلي تر دې حد رسیدلې چې یو شمېر افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره مجبور شوي خپل کورونه مزکی یا همشتمنی وپلوری. څېړنه ښایي چې اوس مال په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمیر 30 میلیونه تنو ته رسیدلی دی. داسې مهال چې په 2000 کال کې دا شمیر 19 میلیونه و. دا څېړنه داسې مال خبرېږي چې طالبانو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځو په کار بندیز لا هم نه دی لرې کړی. هغه کړنه چې له امله یې په ټول افغانستان کې د دې سازمان پورې تړلو ادارو خپلې چارې ځنډولي. هاخوا په افغانستان کې د یوناما د کارونو په ځنډ سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هېواده بهر فعالیت کوي خبرداری ورکوي چې د یوناما د فعالیت په محدودیت سره به له بشري حقونو سرغړونې لا پسې زیاتې شي. د کمیسیون تېره شپه یوې اعلامیه کې لیکلي دا محدودیت به فقر او بېوزلي هم زیاته کړي. له بلې خوا بیا د ملګرو ملتونو سازمان وایي سټیفن دوجاریک په افغانستان کې د یوناما د فعالیتونو د بیا پیل په اړه وایي په دې اړه هیڅ مثبت خبر نشته.
نه هیڅ ښه یا مثبت خبر نشته. په ما باور ولرئ دا چې مثبت خبر مو ترلاسه کړ موږ به ووایو.
د اپریل په لومړیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. هغه پرېکړه چې دا سازمان یې مجبور کړ څو له خپلو کارکوونکو وغواړي چې د مې تر 15مې دندو ته ولاړ نشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم شته، خو اول راځو دې ته چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي چې په سمرقند کې د افغانستان د طالبان د حکومت بهرنیو چارو له وزیر سره د اوبو د مدیریت په اړه هم خبرې کړې دي. د افغانستان او ګاونډیو ترمنځ د اوبو مسله تل یو سیاسي ناندریزه مسله وه. دا چې په خبر کې نور څه راغلي تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سره د سمرقند غونډې په څنډه کې د هلمند په سیند کې د حقابې په اړه د ایران او افغانستان د بحثونو په اړه خبرې کړي. نوموړي لیکلي دي چې هیواد به په دې سیند کې له خپلې حقابې په شان شي او په خبره یې طالب چارواکو هم د ایران پر حقابې ټینګار کړی. د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو په څلورمه ناسته کې چې نږدې یوه اونۍ وړاندې د ازبکستان په قربتوب د دې هیواد په سمرقند کې د ایران، روسیې، چین او پاکستان په ګډون ترسره شوه، د ایران د بهرنیو چارو وزارت په وینا په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلي او په بیلابیلو مسایلو یې خبرې کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم ولرو، خو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند احمد زیاتکل او د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. ایرانی چارواکو له دې وړاندې هم په وار وار په دې اړه شکایتونه کړي، خو دا شکایتونه هغه مهال لا پسې زیات شول چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هلمند په سیند د کمال خان بند جوړ شو او ایران ته د زیاتو اوبو د ورتګ مخه ونیول شوه. د راپورونو پر بنسټ د کمال خان بند له جوړېدو وروسته د ایران دوه ایالتونه سیستان او بلوچستان د اوبو له سخت کمښت سره مخ شوي. که څه هم د 1400 لمریز کال د جدي پاتېویشتمه ایرانی رسنیو د دغه هیواد چارواکو له قوله راپور ورکړی و چې د طالبانو حکومت د کمال خان بند اوبو ورخوشي کړي، خو د طالبانو د حکومت د اوبو برېښنا وزارت دغه دا ویرات کړی ویل چې په نیمروز کې د بزګرانو د غوښتنو پر بنسټ د ځمکو د خړو وولو لپاره یو اندازه اوبه خوشي کړي. دغه وزارت ویلي و چې د افغانستان د ملي ګټو له مخې به له ایران سره دغه ستونزه حل کړي، خو په دې اړه جزئیات نه ورکړي. د اوبو په سر افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران سره ستونزې لري چې تر دې دمه نه دي حل شوي. د اوبو د برخې یو افغان څېړونکی نجیب آقا فهیم وایي ایران په دې برخه کې له افغانستان سره رښتینی نه دی او غواړي له روان وضعیت د خپل ځان په ګټه استفاده وکړي.
هغوی غواړي له دې حالته ګټه واخلي او خپلې ټولې غوښتنې په اوسنۍ ادارې تحمیل کړي. ایران په تیرو 40 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو په سر د شوې هوکړې دوه چنده اوبه ترلاسه کړي دي او څه چې په هوکړه کې لیکل شوي دي دوی ترې یو اړخیزه ګټه اخیستې ده او اوس غواړي چې همدا یو طرفه ګټه ته حقوقي بڼه هم ورکړي. نو دې ته په کتو له بده مرغه پخوا هم په دې اړه مذاکراتو نتیجه نه ده ورکړې او اوس هم ښایي کومې پایلې ته ونه رسېږي.
دغه ستونزې حل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو په سر په 1450 کال کې شوی هوکړه لیک ته مراجعه کول بولي. افغانستان او ایران په 1450 لمریز کې د هلمند د اوبو د ویش په برخه کې تړون لاسلیک کړی. دغه تړون پر بنسټ افغانستان باید هر کال د هلمند د سیند په اوبو کې ایران ته 1.5 میلیونه متر مکعب اوبو ورکړي. د دې هوکړې پر بنسټ ایران ته د هلمند د اوبو 40% برخه رسیږي. که څه هم ایران په وروستیو کې په وار وار دغه تړون د ناملي کېدو له امله شکایتونه کړي، خو افغان لوري ویلي چې ایران ته په تړون کې له یاد شوي اندازې زیاتې اوبه ورکړي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو تاسو به حتماً اوریدلی چې تازه په انګلستان کې د افغانانو سره د مرستې په خاطر یو کیله بولی ته وړاندې شوه چې تر شاوخوا دیر زره پاوند پورې خرڅ شوه. دا چې د دې کیلی اصلي کیسه څه ده تفصیل به په دې راپور کې درته وایو.
یو افغان سوداګر په لندن کې د قمر خیریه بنسټ لوري هغه کیله په دیر زره پاوند چې و دیر زره امریکایي ډالر کېږي واخیسته چې په یو نمایشي بولی کې پلور ته وړاندې شوې وه. د قمر خیریه بنسټ مسول رحمت الله نوروز وای د بولی دا مراسم د لندن په لویدیز سوتحال سیمه کې ترسره شول. د دې په خبره په دې مراسمو کې 300 کسانو برخه اخیستی وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د مراسمو له پیل وړاندې د کیلې د بولی په اړه ګډونوالو ته جزئیات نه ورکړل شوی.
ګډونوالو دا هیله نه درلوده چې بس به د کیلی بولی یا پلور وي. غوښتل مې چې ګډونوال احساساتي کړم. افغانان جذباتي خلک دي، احساساتي پرېږدې خوښي کې غیرتیان دي. د خیر په کار لشت پرته خلک هڅي خو بولی له لس پاونډ پیل کړه او ګڼو کسانو تر لس زره پاونډ وغوښته. وروسته بولی پنځلس او بیا آن دیر زره پاونډو ته ورسېده او دا اول وار دی چې خیریه برنامو په تاریخ کې کیږي.
د ښاغلي نوروز په خبره بولی ته د کیلې د وړاندې کولو هدف ساتیری نه بلکې د بیوزلو افغانانو لپاره د پیسو راغونډولو دی. وایي په دې پیسو په افغانستان کې 15 یتیمو ماشومانو ته کورونه جوړوي.
دا پیسې چې پرې مراسمو کې راټولې شوې دا د یتیمانو برخې ته ځي. یتیمانو ته پرې کورونه جوړوي. موږ دوی ته د استوګنې یو کوچنی کور چې یوه خونه یو تشناب او یو پخلنځی لري جوړوي. اوسېدوی په کومو کورونو کې ژوند کوي د اوسېدونه دي د انسان پکې آرام ژوند وکړي. خو دا 15 کورونه دي چې جوړېږي او د دې ترڅنګ سږکال موږ د یتیمو ماشومانو لپاره د شپېتو کورونو د جوړولو بودیجه را پیدا کړې. په دې برخه کې موږ توانېدلی یو چې $90,000 راټول کړو.
رحمت الله نوروز وایي دوی هغو یتیمو ماشومانو ته کورونه جوړوي چې لږ تر لږه د کور د جوړېدو لپاره ځمکه ولري. هغه افغان سوداګر چې د قمر خیریه بنسټ په بولۍ کې کیله پلورلې نه غواړي نوم یې خپور شي. خو د ښاغلي نوروز په خبره په روانه روژې میاشت کې له دې بنسټ سره چې په آلمان، برتانیا، هالینډ او افغانستان کې فعالیت لري نږدې $100,000 مرسته کړې. رحمت الله نوروز په افغانستان کې روان اقتصادي بحران ته په کتو چې لامل یې 28.3 میلیون افغانان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې له سیاست ورخوا د اړمنو او بېوزله افغانانو د ژوند د ښه کېدو او له دوی سره د مرستې په برخه کې عملي ګامونه واخلي.
السلام علیکم نبی الله زبلید زبل لرغنده بولسوالی شیګان کلینه خبری کوم. زما پښتنه او غرتنه له حکیم حکومت اسلامي امارت نه همدا ده. دلته په افغانستان کې 15 میلیون ځوانان کافي زده کړی لري. هغوی چې په هر پوسټ یا چوکۍ د پاره ښه تجربه لري خو متاسفانه موږ ته شهیدان یو. هر ورځ به هر ته په قاچاک لراتل کې سخت نه خوالي ګالي او د کبانو او ماهیانو خوراک شوی دی. نو هغه عادي طالب، هغه بی تعلیم او بی تجربه طالب سی پر یو غټ چوکۍ ګمارل کیږي او ډیر زیاته تنخواه ډالر جیب ته اچوي. آیا دا یو تبعیضي او توپیری چلن نه ده؟ د دې حساب او کتاب خدای پاک له تاسو سره و نه کړي.
زه د دې پیغام به لارې د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه او نعمت خبرې کوم د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ نه. ستونز هم دا ده چې د سکا صفاوګو نه لرو او ډېر مشکل دی موږ ته. او بس ماشومان ټول مریضان لرو او ځینې اوبه دي اوګویا دی ساغین اوبه استعمالوو او صفا اوبو ته ضرورت لرو. نو زه د ازادۍ راډیو دولارې خیریه بنسټونو یا پښتمن ورونو غږ کوم که څوک موږ سره همدردي شي کولی په دې لړ کې. نو هیله لرم چې موږ سره دا ستونزه حل کړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام آباد. زه محمد اوتیما د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د برنګ د کلي سره ساس سره په تماس کې یم. وروره موږ د امارت څخه غوښتنه ده چې دا موږ کلی ډیر پراخ کلی دی او نوی کلینیک شته، نوی مکتب او داسې څه. او نه دا چې واکسین مشکل ته راځي. او واکسین چې راشي دلته د یو هارون په نامه دی، بس هغه ټیما غلا کې موږ کدې ګره دغه چې بیا واکسینه پاسي، نو موږ د مره څه دا غوښتنه ده چې دغه درغلي چې پشکې او دا واکسینو کې دغه د دندې زه ګوښه کې دا کښېنه چې پشکې او پر ځای اوس سم کسان وي مقرر کې. وسلام په احترام.
اوریدونکو، په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د ماخوستن 9:30 بجې شوې. وړاندې درته د ځوانانو لپاره ځانګړې